السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. تر راتلونکي یو ساعت پرې د افغانستان او نړۍ په ارتباط باندې بیلابیل خبري مسایل راپورونه خبرونه مرکه اوریدلی سي. زه قاسم سلام علیکم. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. د نن ورځې په خبرونه کې عمده مسله ده چې د افغانستان ولسی جرګې ور بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د بهرنی سیاست اساسي کرښې دوی ته ورولېږي څو تصویب کړي. د دې ترڅنګ نور مسایل هم پرونه خبرونه کې درته لرو. خو پیل په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې د نن ورځې عمده خبرونه دا دي چې راپورونه وایي یو روسي الوتکه له څه باندې 200 مسافرو سره د مصر په سینای ټاپو وزمه کې لیدل ده. د غرزاوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری نن قرغزستان ته ورسېد ټاکل شوی نوموړی په دغه څلور ورځني سفر کې د منځنۍ اسیا له 15 هیوادونو لیدنه وکړي. د هر څه وروسته واوري لمړی کورنی خبرونه لرو. اجمل تورمانه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې په جمهوری ریاست کې د یو خپلواک اقتصادي مشاوریت د جوړولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تخنینی فرمان رات کړ. د بلخ ولایت دولتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو د پراخېدو او وسلوالو مخالفینو د فعالیت له امله اندېښمن دي. او په کابل کې د فرانسویان روغتون د خپلو پراختیايي کارونو په دوام د پاخو عمر کسانو یا لویان لپاره د زړه د ناروغیو د درملنې څانګه پرانیستله. پښپړ خبر نو واوري. د افغانستان ولسی جرګې په جمهوری ریاست کې د یو خپلواک اقتصادي مشاوریت د جوړولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رات کړ. دغه فرمان چې څومره د پخوا ولسی جرګې ته لیږل شو د جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې پرې رایګیری وشوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د وی په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د جوړولو په اړه د افغانستان د جمهور رئیس فرمان رات شو. تر دې د مخه د ولسی جرګې کشمیر غړو ته هواد اقتصادي وضعیت ته په پام سره د داشان تشکیلاتو رامنځته کول اړین نه ول بللی. د بلخ ولایت د ولایتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو د پراخېدو او وسلوالو مخالفینو د فعالیت له امله اندېښمن دي. د بلخ ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد ابراهیم خیراندیش ازادي رادیو ته ویلي چې په چمتال، شولګره، دولت آباد، کوشنده او زارې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوي دي. ښاغلي خیراندیش وویل چې وسلوالو مخالفینو تر ډیره په یاد ولسوالیو کې عام خلک او سیمه ییز پولیس په نښه کړي. په ورته وخت کې له شمیر دغه ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو د ناسم چلند په اړه هم ویل شوی دی. د یادو سیمو اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې د دوی امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. او په کابل کې د فرانسویانو روغتون د خپلو پراختیايي کارونو په دوام د پخو عمر کسانو یا لویان لپاره د زړه د ناروغیو د درملنې څانګه پرانیستله. د ماشومانو لپاره د فرانسوي روغتون چارواکي وایي چې په دغه نوي مرکز 1.1 میلیون ډالر لګښت راغلی او هر کال به د شاوخوا 15500 د زړه د ناروغانو د علاج وړتیا ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په دې باور دی چې په هیواد کې دننه د داسې مرکز په جوړېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته د افغان ناروغانو تک کم شي. دوی وایي د زړه هغه عملیاتونه چې پخوا به په نورو هیوادونو کې ترسره کېدل اوس په خپله په افغانستان کې شونی دي. د یادونه ده چې اوس مهال ډیری افغان ناروغان د درملنې لپاره ګاونډي هیواد پاکستان او یا هم هندوستان ته سفر کوي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
راپورونه وایي یو روسي الوتکه له څه باندې 200 مسافر سره د مصر په سینای ټاپو وزمکه الوتلې ده. مصري چارواکو ویلي چې دغه الوتکه له وروسته لاغه چې د شرم الشيخ له هوایي ډګر والوته له راداره ورکسوه. د مصر د صدر اعظم شریف اسماعیل دفتر ویلي چې الوتکه په منځني سینای کې راولېدلې ده. د روسي د هوایي چلند ادارې وړاندې راپور ورکړی چې د دوی مسافرونکو الوتکه ورکسوي ده. د دغه ادارې وایند سرګي از فولسکي تاس خبري اژانس ویلي چې د نوی راپورونو لمخې ای درس او شل دوله مسافرونکو الوتکه له شرم الشيخ څخه د سنت پیټرسبرګ پر لار و چې لار اداره او راکسوه. دوی وايي په دې الوتنه کې 212 تنه مسافر او عمله سپارول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن قرغیزستان ته ورسید. ټاکل شوی نوموړی په دغه څلور ورځني سفر کې د منځنۍ اسیا له 5 هیوادونو لیدنه وکړي. نوموړی نن د بشکک په څنډو کې په ماناس هوایي ډګر کې کښته سو او د قرغیزستان د ولسمشر المازبیک اوتمبایوف او د هغې ود د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو په نیت د پلازمینې په لور روان سو. کری په پام کې لري د قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له چارواکو سره د لیدنې پر مهال هغوی ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به دوی یوازې پرې نږدي. د منځنۍ اسیا حکومتونه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه په تدریجي ډول د امریکایي سرتیرو په وتلو سره به په سیمه کې د امریکا لیوالتیا راکمه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشري حقونو د مدافعین لخوا تر فشار لاندې دی چې په دغه سفر کې کوربه هیوادونو ته د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکړي. هیومن رایټس واچ پرون ویل چې جان کری باید د دغو هیوادونو مشرانو ته په زغرده ووایي چې د بې موجبه بندي کولو د بې موجبه بندي سوي کسانو خوشی کېدل د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او خبریالانو د فعالیت ازادي او د بشري حقونو د اساسي شمنو ترسره کول د دوه اړخیزو روابطو د پیاوړتیا یوه مهمه برخه ده. خو امریکایي چارواکي وایي د دې ترڅنګ کې لیواله ده چې هغوی ودونو ته د امریکا د ملاتړ له اړخه هم ډاډ ورکړي. د رومانیا چارواکي وایي تېره شپه پایتخت بخارست کې په یوه نایټ کلب کې چاودنې او اورلګیدنې لږ تر لږه 6 کسان وژلې او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د رومانیا د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویل دا پیښه د بخارست په ښار کې په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. دغه نایټ کلب د پیښې پر مهال له خلکو ډک و. عیني شاهدان وایي د نایټ کلب دننه د اورلوبي چاودنې وسوې چې له امله یې د ودانۍ چت او ستنو اور واخیست. یو عیني شاهد د رویټرز خبري اژانس ویل چې د اور څخه د تېښې مهال یو شمېر کسان تر پښو لاندې سوه. د نړۍ مشران وایي د وینا پرونی غونډې کې د سوریې د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ سوی، خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات لا هم نه دي حل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سارو سره یې د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو په دوام موافقه کړې ده. بلخو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو موافقه وسوه. دغه راز د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست د ادارې مشر فدریک موګیرینی وویل چې په دې موافقه وسوه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوه سیاسي پروسه پیل سي. د سوریې په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د 1400 هیوادونو ډیپلوماتانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. د نروې یوې محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 3 میاشتې بند محکوم کړ. د ملا چې نجم الدین فرج نومیږي د فبروري په میاشت کې مسلمانانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه عراقي کوردي ووژني چې د قرآن پاک د سوځونې پر مهال یې خپل تصویرونه خپره کړي وه. نوموړي ویلي هر چا چې دغه کس ووژه انعام به ورکړل سي. د محکمې قاضي ویل شاید داسې کسان پیدا سي چې رښتیا هم د دې ملا بلنه ومني او قتل ترسره کړي. محکمې د نوموړي دا خبره پرونکې بللې چې د بیان د ازادۍ په توګه ترې دفاع کدی. اوس د 9.5 کلن کوردی مولا دوه نی وخت لري چې د دې هواد بل لوړی محکمې ته مراجعه وکړي. د خبرونو پای
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملازادې ریډیو واوریدل. د خبرونه د ازادې ریډیو په ویبپاڼه کې هم سته. ادرس یې د ازادې ریډیو ټکی کام او هم ازادې ریډیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې په دې خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان ولسی جرګې نن یې ور بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د بهرني سیاست اساسي کرښې د جوړې او د تصویب لپاره دغه جرګې ته ور واستوي.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته که تا این تصویب شود.
په دې اړه هڅه کوو په روانه خبرونه کې د یو کارپو نظر هم د ځان سره ولرو. دغه راز اوري چې په افغانستان کې د روسي د شکلتیا د څرنګوالي په اړه به هم په دې خبرونه کې تاسو بشپړ راپور وړاندې سي. که وختو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې امریکا وایي په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی حقیقت څه دی او په دوهمه برخه کې د تاندې څنګه اونیز پروګرام دی. په دې خبرونه کې موضوع داده
نن تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولی شئ. نو څنګه تاسو ته خپل ځان با جرأت ښکاري او کدا د ځینو غونډې بې جرأت یا بې زړه یې؟
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته د زیر اسمان کبودیا تر شنه اسمان لاندې خبرونه هم چې په ژوندۍ باندې خبريږي مهیروي. راځو د خبرونې لمړی راپور ته. لکه څنګه چې مخکې د خبرونې د معرفي په برخه کې وویل چې نن د افغانستان ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې باندې ټینګار وکړ چې حکومت باید خپل بهرنی سیاست روښانه کړي او مسوده د تصویب لپاره دغه جرګې ته واستوي. نن تر ډېره پر دې ارتباط باندې بحثونه و. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین دغه غونډه څارلې ده او همدا شېبه را سره په سټوډیو کې دی. سین صاحب، نن که دقیقه نو وایست چې پر کومو نور مسائل باندې باس وسو او که اوریدونکو ته په دې اړه جزئیات ورکړي.
بلې، سلام عل صاحب. ولسی جرګه وایي د افغانستان د بهرني سیاست د اساسي کرخو نشتوالی د دې سبب شو چې د هیواد په اړه د بهرنیو مقاماتو د څرګندونو په برخه کې اقدامات ونه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د دوی د بیا بیا تاکید او غوښتنو سره سره حکومت دوی ته د بهرني سیاست اساسي کرخې د تصویب لپاره نه دي سپارلی. تر اوسه د بیا هم تاکید وکړ چې حکومت د بهرني سیاست اساسي کرخې جرګې ته واستوي. نو د ښاغلي رؤف ابراهیمی آواز به واورو.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که هرچی عاجل احترام به جایگاه داخلی و خارجی افغانستان در سطح ملل متحد بین المللی باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته که تا این تصویب شود.
دا انتقاد او غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت له روسیې نه د پوځي تجهیزاتو غوښتنه کړې ده. د جرګې غړي عبدالرحمن رحمان وویل حکومت باید د بهرنیو هیوادونو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. د ده غږ به هم واورو.
رقابت شرق و غرب رئیس محترم تماما جهان دیدگی است. در این رقابت روس و امریکا باز ببین که توان را کی میکشه، یا خو میرن پشت کارشان توان باز این ملت بیچاره میکشه که تعیین خطوط اساسی به مشوره ملت و نمایندگان ملت صورت بگیره.
د ولسی جرګې غړو دا هم وویل د امریکا سره توافق شته، امنیتی تړون ورسره لاسلیک شوه، او د یو بل هیواد نه به د مرستو غوښتل احتمالا د دې باعث شي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ به په اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه یو امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې څرنګه چې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون لري، خو په هغه وخت کې د افغانستان ستونزې دومره زیاتې نه وې او دا تړون لاسلیک شو، خو اوس د افغانستان ستونزې زیاتې شوې ځکه چې داعش هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې زیات کړي دي او هغه مرستې محدودې دي. نو افغانستان مجبور دی چې یو بل هیواد ته لاس وغځوي او مرستې ته وغواړي.
بلې، سین صاحب، تاسو به په دې اړه حکومت سره هم تماس نیولی، د حکومت ځواب څه دی د ولسي جرګې د دې غوښتنې په اړه باندې چې باید دوی هغه اساسي کرښې د بهرني سیاست روښانه کړي ورواستي، دوی څه ځواب درلود؟
بلې سلام عل صاحب، څو شېبې مخکې موږ د افغانستان چارواکو سره خصوصا د بهرنیو چارو د وزارت له مقاماتو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې د افغانستان د بهرني سیاست اساسي کرښې بشپړې شوي او په راتلونکي یوه یا دوه اونیو کې به ولسی جرګې ته وس چې بحث پې وکړي او تصویب کړي.
بلې، کورلدان خان محمد سیند د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند و چې به د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په ارتباط باندې مشتاسه معلومات راکول. د دوی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسی جرګې نن یو بیا د حکومت څخه د غوښتنه وکړه چې باید د افغانستان د بهرني سیاست کرښې روښانه کړي او مسوده د تصویب لپاره به دغه جرګې ته ورواستي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واورېدل د افغانستان ولسی جرګې نن پر حکومت یو دغه انتقادم درلودی چې بهرنی سیاست روشانه نه دی، نو ځکه تړونونه له یو هیواد سره کوي خو مرستې له بل هیواد څخه غواړي. ظاهراً د دوی اشاره له روسیې څخه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه وه چې له دغه هیواد څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو ځینې سیمه ییز هیوادونه چې له هغې روسیه هم د اندیشمن کړي چې دا نه به دوی ته هم ګواښ پیښ کړي. دغه هیواد اوس چمتو سوی چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي، لکه څنګه چې مخکې ویل او افغان حکومت هم د غوښتنه مخکې درلوده، او یا هم دا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. په دې اړه مې بشپړ راپور چمتو کړی، ستاسو پام ورته راړوم.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونو د بیلابیلو کړیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لویدیځ سره د دغه هیواد پخوانۍ سیالي ده، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو وروستیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د دغه هیواد تر پولو هم ور ورسیږي. په ولسی جرګې کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی له ازادي ریډیو سره په مرکه کې دې ټکی ته هم اشاره کوي چې روسیې له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
ښاغلی سجادی وایي که روسیه وغواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېل سي، نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ واوسي. دی وایي دا کار له یوې خوا د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړې کوي، او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بله دا چې کېدای سي دا کار افغانستان یو وار بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي، هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري. د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په افغانستان کې د داعش راپیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره په خپله لاس په کار سي.
فکر کوم چې د افغانستان دپاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحلې په نامه دی. فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان وه، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته خدای مکړه د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولست دې پلوي کوي چې په اوسنی بې ثبات وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی آرز وایي نه یوازې خلک بلکې آن هغه کړی چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلي اوس له افغانستان سره د دغه هیواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخاونی سی.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کوم مرسته چې د امریکا متحده ایالات یې کوي هغه د شیکاگو د کنفرانس پر اساس ده. ډیر روښانه کرښې دي چې هلته نو روسیه داخله دی سي او نه هم باید دا کار وکړي. د یو ستراتیژیک مرسته ده چې د نیابتي جګړې مخنیوي به وکړي.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي ښکېلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کړیو ترمنځ تود سوی دی، خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي ښکېلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې د غړیو راغونډېدو د دغه هیواد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حملې خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوې اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجنګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړی وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي؟
افغانستان ممکن استعمال ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپکو لخوا د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري.
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل لخوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهور ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې دغه هیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان یو کشور مستقل و
ایدیار، افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې د امریکا په افغان ځواکونو شی اغیز لرلی شي. د دوی په لاس کې ډیر تجهیزات کولای شي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنگ کې پیاوړی کړي.
د دې ترڅنګ د ولسمشر لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم او د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په ورستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څول تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه واد مرستي راجلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابله لپاره د سیمې اجماع را بلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نکړي نو د هیواد په یو بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد ووسی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
درن اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لزادې رادیو واوریدله. د خبرونه په سر کې مدار راپور درلودی چې نن د افغانستان ولسی جرګې د حکومت څخه دا غوښتنه وکړه چې باید د افغانستان د بهرنی سیاست اساسي کرښې روښانه کړي او دوی د پاره د تصویب خاطر ورواستوي. پر همدې موضوع د بحث لپاره همدا شی بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب سره دی. شریف صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. غواړم پوښتم چې ستاسو په نظر ولې حکومت نه دی توانیدلی په دې دومره موده کې دا کار وکړي، یعنی د افغانستان بهرنی سیاست روښانه کړي؟ آیا ستاسو په نظر دوی دا اراده نه لري کنه ستونزه کم بل ځای ده؟
د هر څه نه مخکې زه خپلې نیکې هیلې او سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم او خپلې غزواب ته راځم. د هغې مودې نه چې د ښاغلي کرزي صاحب حکومت وه، د هغې نه وروسته نوایي د ملي وحدت حکومت راغی. د یو کال په تېرېدو باندې موږ د بهرنۍ پالیسۍ په ارتباط، د بهرني سیاست په ارتباط باندې رښتیا هم داسې معلومې واضحې او په ډانګ پیلې سرې کرښې یا د ځینې عام تعریفونه نه درلودل، او حتی دغه لیکې زموږ نوې معلومې. همدا لامل و چې تر اوسه پورې اکثرا د بهرنۍ مداخلې په اساس باندې موږ ونه شوای کولای چې ضد او نقیض موقفونه او دریځونه مو درلودل. حکومت ونه شوای کولای چې یوه رښتینې افغانه پالیسي ولري د بهرني سیاست په ارتباط باندې، او په هغې کې ټولې لیکې روښانه وي، د دوست او د دښمن رښتینی تعریف وجود ولري، او د هغې په وړاندې یوه رښتینې اوږدمهاله پالیسي وجود ولري. همدا لامل و زه فکر کوم چې د بهرنیانو د کلکې مداخلې او د متضادې مداخلې په اساس باندې افغان حکومت په دې ونه توانید. دا چې اوس افغانان راستي شول او بیا هم زموږ ولسي جرګه دغسې یو شی غواړي او بالاخره په هېواد کې به دغسې لیکې ترسیم کړی شي او دوی ته به واستولی شي، د ولس استازي په هغې باندې د خپل اتفاق یا دراد یا د اضافه کولو یا د حذف رایه ورکړي، او بالاخره به دا ولس لپاره د ملي سیاست او بهرنۍ سیاست په ارتباط مهمې لیکې وي. زه فکر کوم چې دا به یوه ډېره لویه لاسته راوړنه وي، لیکن تر اوسه پورې هم د شخص ځای دی چې دوی به پکې وتوانېږي او که به ونه توانېږي.
بله شریف صاحب، حکومت له پیله پر دې باندې تاکید وکړ چې خپل اساسي بهرني سیاست به روښانه کوي. بل اخره دا سیاست په 15 کړي یا حلقو کې هم تشریح کړي. فکر کوي هغه عمده زیان چې په افغانستان له دې اړخه ورته پیښ شوی دی، څه دی چې افغان حکومت ونه توانی د بهرني سیاست روښانه کړي؟ نو له کوم مشکلات سره افغان حکومت مخ دی؟
تر ټولو خطرناکه پایله چې موږ په دغه ډیپلوماسۍ کې ورسره مخامخ یو، هغه دا ده چې هیڅ هیواد زموږ سره د اوږدمهال استراتیژۍ، اوږدمهال همکارۍ، اوږدمهالو اړیکو په ارتباط باندې زړه نه ښه کوي. تر اوسه پورې افغانستان د ځینو هیوادونو سره چې حتی ستراتیژیک تړونونه لري د مقابل لوري سره، د هغه هیواد سره چې د هغوی د پالیسۍ په خلاف دی په افغانستان کې، د هغوی سره اړیکې په داسې شکل باندې پالل کېږي چې نه لومړی هیواد خوشحاله وي او نه هم دوهم هیواد. یعنی موږ په داسې یو حالت کې قرار لرو چې نه مو یو طرف په اصطلاح د افغانستان د خواخوږۍ او د افغانستان سره د نږدېوالي ته راوستی دی، او نه مو دوهم طرف، ځکه دوهم طرف مو همیش په دې متهمی چې د لومړي طرف سره موږ ملګري یو، او کله چې دوهم طرف ته نږدې کېږو نو لومړی طرف هم په دې باندې زړه نه ښه کوي او خوشحاله نه وي چې افغانستان د هغه د مقابل پالیسۍ سره نږدې وي. موږ تر اوسه پورې په دې کې نه یو کامیاب شوي چې د خپل هیواد او د خپلې ډیپلوماسۍ لپاره داسې جهاد، داسې لوری غوره کړو چې هغه د ولس د وضعیت سره، د ولس د غوښتنې سره او د افغانستان د سیاسي ځایګاهي او ډیپلوماتیک اړیکو سره اړخ ولګولی شي.
بلې، دا یو بل مسله شریف صاحب، یعنی یو خدای داخلي اړخ دی چې خپل حکومت و نتواني دی چې دغه سیاست روشانه کړي، بل اخره یو ځانګړی مسوده رامنځته کړي چې ولسی جرګه تصویب کړي. فکر کوي د بهرنیانو د خوا دلته سم مداخله وي، مخکې تاسو مرته اشاره وکړي خو یې څه خندونه په دې پروسه کې را جوړول او په دې کې به د غوي ګټې څه وي فکر کوي؟
په دې ارتباط باندې د لوی هیوادونو نیولې تر سیمه ییزو هیوادونو پورې د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره، د خپلو اوږدمهالو پلانونو لپاره په افغانستان کې د یوه آرام رښتینی چلیدونکي سیاست، یوې واقعي پالیسۍ او هغه هم چې د ولس ملاتړ ورسره وي دوی نه غوښتونکي. او زه فکر کوم د افغان حکومت چارواکو هم پوره تجربه نه درلوده په دې ارتباط باندې، په ځینو حالاتو کې حتی ونه غوښتل چې د خپلو لویو بادارانو د خفه کولو په خاطر باندې یا د هغوی د ناراضه کولو په خاطر باندې دوی یو داسې پالیسي ولري یا داسې مسوده ترتیب کړی شي او بالاخره د تصویب ته ورسولی شي چې هغه د افغانانو ګټې وساتي، هغه د افغانانو اولویتونه په نظر کې ونیسي. زه فکر کوم تر زیاته بریده پورې دغه عوامل وو چې د دې سبب شول چې موږ یوه دغسې ملي مسوده ونه لرو او هغه د خپل ټول قانوني او تشریعي مراحل هم پای نه تر شي. نو پایله کې افغانستان د دغسې یو حالت سره مخ دی چې هر څه زموږ په مقطعي سیاست دی او یوازې د یو څه وخت لپاره وي او بیا سره وخت یو سلاتیا درجه مکمل تذیر شي.
بله، کورونان شریف صاحب د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف و چې د افغانستان د ولسي جرګې د غوښتنې په ارتباط را سره باس کول چې به دوی له حکومت څخه غواړي چې باید د افغانستان د بهرني سیاست په مصوبه ترتیب کړي او د تصویب لپاره ژر تر ژره دغه جرګې ته ولېږي. اوس به هم د ته پام وکړو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ غونډې کې پر کوم مطالبه باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د تخار د درقد ولسوالۍ سقوط او د لوی جرګې د جوړېدو په اړه پیدا شوو اوازو او اړتیاو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د درقد له سقوط او په شمال کې له موجوده ناامنیو سره د وسلوالو طالبانو د ګواښ لمن تاجکستان او ترکمنستان ته هم رسیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرګون نه ښودل کیږي او د یوې ولسوالۍ سقوط هم اوس خلکو ته عادي شوی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي په شمالي ولایتونو او د تاجکستان او ترکمنستان سرحد ته نږدې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په داسې حال کې زیات شوي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمېر چارواکو په هغو هیوادونو کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. سرخط ورځپاڼې به په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبانو سږ کال ډیره هڅه وکړه چې د جګړې له لارې امتیاز ترلاسه کړي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور ډیر تلفات ولیدل او اوس پاکستان بیا ورته وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په سرمقاله کې راغلي پاکستان غواړي د سولې د خبرو په بیا ګرمولو سره افغان حکومت مصروف کړي. د ورځپاڼې په باور سګنۍ جګړې امنیتي ځواکونو ته هم ډیره مرګ ژوبله واړوله او لامل یې دا و چې وسلوالو مخالفینو غوښتل سږ کال خپل وروستی زور وازمویي او ځان ثابت کړي. پرویز مشرف هم د پاکستان له ناوړه پالیسۍ پرده پورته کړه. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاکستان کودتایي ولسمشر پرویز مشرف اسامه بن لادن طالبان او حقانی شبکه خپل اتلان بللي او د ورځپاڼې په باور دا په دې معنی ده چې مشرف په غیر ارادي ډول د خپل هیواد رازونه افشا کړي دي. په سرمقاله کې راغلي جالبه دا ده چې نړۍ او سیمه د پاکستان په ناغړۍ پوهیږي خو هیڅوک هم نه ورته وایي چې ولې له تروریزم څخه ملاتړ کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د حکومت د نیم بند مشروعیت تر پوښتنې لاندې ځي؟ په سر مقاله کې راغلی چې د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا ویلي چې د ملي وحدت حکومت له موافقه سره سم باید لوی جرګه وغوښتل شي. د سر مقاله لیکوال ویلي په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې جوړېدو ته زمینه نه ده برابره او فکر نه کوي چې حکومت هم داسې یو اقدام وکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 13.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو خبرونه لري. دوستانو، امریکا وایي په سوریه کې د بشار الاسد رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو معمولیت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. په عین وخت کې واشنگټن او مسکو پرون په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په اړه د نړیوالو خبرو په پای کې په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره نوي زیارونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو، خو د وخت کمال لامل نه سو کولای خبرې کړو. که چیرې تاسو غواړئ د دې جزئیات مطالعه کړئ نو د ازادي رادیو په پاڼه کې ستاسو آدرس دی azadiradio.com. اوس سات 2:30 بجې سولې یو اربع لاند خبرونه لرو. اجمل تورمانه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې په جمهوری ریاست کې د خپلواک اقتصادي مشاوریت جوړولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رات کړ. د بلخ ولایت د ولایتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو د پراخېدو او وسلوالو مخالفینو د فعالیت له امله اندېښمن دي. په کابل کې د فرانسویانو روغتون د خپل پراختیايي کارونو په دوام د پاخو مرکزانو یا لویان لپاره د زړه ناروغیو د درملنې څانګه پرانیستله. د ناروې محکمې پرون د غلطي کوردی ملا په 13 میاشتې باندې محکوم کړ. د نړۍ مشان وای دی ویانا پرونې غونډه کې د سوریې د څلو نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوه، خو د بشار الاسد د برخلیک پاړه اختلافات حل شوي نه دي. او د رومانیا چارواکي وای 13 په پایتخت بخارس کې په یو نایټ کلب چاودنی او لګیدنه کې لږ تر لږه 25 کسان وژلي او اته اتیا تنه نورې ټپیان کړي دي.
رسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دروان کال په 1.5 میاشت کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه وزارت عواید 15% لوړ شوی دی. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې په ګمرکونو او نور برخو کې د مالیه پراټولولو سره د دغه وزارت عواید زیات شوی دي. شاغلی عبدالرحیم زی وایي چې راټول شوی عواید به په هغو برخو کې مصرف شي چې اړتیا ورته زیاته لیدل کیږي. د بلخ ولایت د سوداګری او صنایعو خونو چارواکي له دولت څخه غواړي چې د تیلو د خامو موادو تعرفې د کم کړي ترڅو په بلخ ولایت کې د تیلو شپږ تصفیه خانې بیرته فعال شي. د دغه ولایت د سوداګری او صنایعو خونو عامل مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته ویل چې په بلخ ولایت کې د تیلو د تصفیه شپږ کارخانې شاوخوا دوه کاله مخکې وټړل شوې چې له امله زرګونه کسان اوزګار اسول. شاغلی قاسمی زیاته کړه چې په بلخ ولایت کې د تیلو تصفیه خانې د اتیاتی لو 0.5 دیزلو د تولید له امله وټړل شوې. قاسمی وایي چې اوس مهال هم د تیل له بهر څخه راوړدیږي چې اخیستونکو ته په لوړه بیه هم تمامیږي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د نویو پانګونو لپاره صنعتي پارکونه نشته. د کندهار د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي چې دولت یې د نویو پانګونو لپاره صنعتي پارکونه جوړ او د موجوده فابریکو لپاره د 24 ساعته برېښنا برابر کړي ترڅو د تولیداتو کچل ورسی.
دغه یو مازله د زموږ لپاره چې خریدي تولیدات په دومره لوړ پیمانه باندې د ملک راضي چې د نرخ رقابت کې نو دا خپل یو چالش دی. نه غواړي صنعتکاران
شاغلی مشکانی وایي چې د صنعتکارانو د قانون د نه موجودیت له امله دوی د بهرنیو وارد شوي مالونو سره رقابت نسي کولی. او نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 50 پوله، زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله.
د دې محل اقتصادي خبرونه مولا نجيبې زمان څخه واردل. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په پاته برخه کې دوه خبرونې لرو. لمړی د حقیقت صدې خبرونه ده او ورپسې د تاندې څنګه یونس پروګرام له یاده مباسي.
حقیقت
صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب داونی ملمدی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سي په روسي کې د ازادي رادیو تود غرض ځین نور ادارو ته یو لیک یا ایمیل راغلی دی چې په هغه کې د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په ساته باندې د ځین مشکلاتو یادونه شوې ده. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو ځواب لرم چې تر کوم حده پر تاسو د مشکلات تاییدوي او ساسو ځواب د ایمیل ته څه دی؟
ډیره مننه. زه په لومړي سر کې خدای ایمیل زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کوم شانس په هغه کې ویل شوی دی، یعنی تر ډیری حده پورې ګرده درواغ دی.
مجموع کې یعنی که راسو دا هغه مشکلات دي چې همیشه خلک یادوي او په دې اړه شکایتونه موجود دي، هغه دا دی چې دغه اداره یا د چاپریال ساتنې ملي اداره چې ده لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه نه دي. مثلا کوم مشکلات چې فلن په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کوم چې د روسر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو، ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوي دي. فکر کوي تاسو څنګه بریالي وي په خپل کارونه کې؟ څه څه عمده لاسته راوړنې لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوي ده؟
د چاپریال په اساس کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا تر سره شوي دي، دا کچېر لدین مکسترګې پټې کو د بجفاوي دی. اولین د ستور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دی، ما دا خبره به مسره تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده، اوس دا اداره لري. تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود، اوس دا قانون لري. یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی. ولې دا د دې معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي. دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالې کې د هیوادوالو حق ده، او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری هیئت خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سه اړه لرو، هغه ظرفیت تر اوسه نه رسیدلی. ولې تر نهایي حد پورې کوم کار چې موږ ترسره کړی ده، زه خپله شخصا نه منایزیدې سې د ادارې ته منسوب یم. که چیرې زه یو دقه فکر وکم، د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات ترسره شوي دي.
مثلا که تاسو داسې یو عمده مثال ورکړئ، پرته له دې چې مثال دغه اداره پخوانه و اوس رامنځته شوې ده، کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې؟ ګورئ،
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو. ډېر عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده، په انګلیسي کې ورته وایي انوایرمنټل امپکت اسسمنت او سسټینبل ډیولپمنت. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو او حقوقو کې کار کوو. په د هر یو کې موږ د لاسته راوړنې لرو. لنډ جمله کې درته وایم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی ده او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، د په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر اتلس یا شلو کرو پورې وخت نیولې ده. ولې خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده، موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې ورتوانېدلو سي د اتلسو کلو منزل وي، دا یو لاسته راوړنه ده.
که څنګه څه خپل د فعالیتو په اړه باندې اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې تاسو اجرایي مرجع یاست که نه؟ فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاست، که په دې اړه معلومات راکوي؟
ګورئ، ګمان کوم دغه مسله ډېره واضح ده. د چاپیریال ساتنې اداره د یو قانون په اساس باندې مخته، د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده. دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو. په دغه قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي. د کڅنګ ستا اشاره ورته کړه، یو وظیفه دا ده چې تاسو د دې ادارې مسولیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي. دا یو وظیفه ده. د چاپیریال لپاره د همغږي کولو مسولیت زموږ د ادارې ده. د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې، د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسایلو لپاره. ولې؟ دلیل یې دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي. یو اداره نه تخریبی ولی په دې مسله کې ټول سهم لري په تخریب کې نو باید په ګډه باندې کار مرته وشي. دا دومه مسله د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط سي دي او اړیکو لپاره مسولیت لرو. څلرمه عمده مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل. په دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایوي مسولیت هم راکړي. په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوئ باید تاس یو څه ولرئ دغه لپاره، یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغو نظارت تفتیش وکړئ. که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي هغه به ناکامه وي، هغه خلکو کې ستونزې راولاړي. یعنی دغه آباد دي مسلې ډېر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډېر زیات وخت د موږ وخت تر هغو د حقوقي بستر ورته جوړ کړو. اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هره ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي، لګیا دي. ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدومه په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب، چې یعنی وروسته بلې لیدل کې چې باوجود دي چې ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې پیسې کې مسولیت لري، ولې بیا هم مثلا که لنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته بلې زیاتېږي، تمه د خلکو دا ده چې باید دا وروسته بلې کم سي. دا مشکلات زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخولو لپاره ځینې کورې موجودې دي، چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړی دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي باوجود د دې چې تقریبا لس کاله کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته شوه، او زمنان تاسو په همغږي سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم. زموږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه، ولې تا ډېر ښه اشاره ورته کړې. کابل ښار د مثال راوړ، ولې کابل په مجموع کې افغانستان نه ده. کابل پایتخت ده، باید موږ ډیر پاک او ډیر نظیف او ډیر ښایسته پایتخت لکه.
ولی مشکلات زیات دي په دې شهر،
ولی ستونزې ډیرې دي. اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډیر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت، خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي. کله چې تاسو په یو چاپیریال کې په یو محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، اغه په طبي شکل باندې چاپیریالیستون زل ځان سره لري. د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت و ډیر غټه ستونزه ده. پروس کال د ستونزه دومره نه وسه کال ډیره ده. د دې سره په څنګ کې سیدارات په دې کې کارم کوي، دې ته توجه هم کوي، ولی ستونزه لا هم په ځای کې ده. ستونزه په دې کې ده د کابل ښاروالي نه توانیږي چې دغه په دغه ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې ما پوښتنه کړې، دا د سیغو تیل نه لري، د خپل وسایلو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی وي له خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي. او د لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه د تر کومه ځای پورې ماته معلومات راکړي ده. د قرارداد هلته تللی تر هغه ځای نه ده خلاصوي، نو دوی تیل نشي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه 100% ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کړي. علت یې دا شی ده. یعنی دغه انتقاد خلکو زمنم، ولی انتقاد که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي بیا په دې حصه کې دا زه نشم منلی. د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې، ولی په مجموع کې که بیا هم تیل متاثر کابل ښاروالۍ ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالۍ تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی موږ په کابل کې 8000 تنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 تنه د کابل ښاروالۍ د دې توان لري چې تر 15000 تنه پورې یا 16000 تنه پورې له کابل نه په هغه فول ظرفیت فول کپاسیټي باندې انتقال کړي. هره ورځ 2000 تنه لیوی ورځ نه بلې ته پاتې کیږي، لی بلې نه بلې ته پاتې کیږي. دلته اوس د اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي د مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي دا
بالکل څو څو ځلې مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسو دا یاده مه باسئ چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځې فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده. چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصد تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله ایسي، زه وایم څو فیصد راضي. ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه وایم مقایسه یې کومه تقریبا لواتو کلونه مخکې چې ادارې حکومت حد کې وو تر اوس حکومت حد کې ده تقریبا موږ خپل کارونه د اویا تر اتیا فیصد پورې مختبول.
کبیا هم راسو هم دغه ورستی مورد دی، دغه ایمیل ته چې په کوم رسنۍ او نورو ادارو ته ورغلی دی، په دې کې دقیقا ځینې موارد یاد شوي دي، لکه دا چې اداري مسؤولین مثلا خپل رئیس یا اداري مسؤول دا کسان البته د ایمیل پر اساس باندې د خلکو د انتقادو پر بنا باندې چې دوی موجود نه وي په اداره کې، نا زمنان ځینې خیشخوري کېږي یا مثلا د استخدام پروسه پر اساس د روابطو ولاړه ده. زمنان وایي چې مثلا د دفتر د کرایې پیسې کې په لوړ اندازه پیسې مصرفېږي، ستاسو جواب دی مسایل ته څه دی؟
زه د کامل ردوم د خبرې، زه د کوم موارد شخصي دي په خپل حصه کې مسولیت لرم باید خبرې وکم، د نورو پیسې کې حق نه لرم چې د پیسې کې خبرې وکم. په مجموع کې دا خبرې ګرځ راځو، دا خبرې کړه د سید ادارې رهبری حیات موجود نه وي، موجود دي همیش. ولې دغه جلسات کله کله دومره زیاتیږي چې ته نشې کولای سي په متواتر شکل دایمي په خپل شوبه کې کینې، ولې کارونه په اداره کې ورسته نه دی پاته.
هر ورځ ستاسو مشکلات څنګه دي؟
وظیفه ته راځي، زه خپل هر ورځ په وظیفه کې ما مسلکی مې هر ورځ په وظیفه کې د استخدام پیسې کې به ښه خبر داوي. ستاسو دا پښتنه دی اداري اصلاحاتو د کمیسیون د پښتنه وکي، زموږ په اداره کې استخدام په ډیر شفاف ډول باندې تر سره کیږي. البته د کمیسیون سم مخ کې یادونه وکړه، د اداري اصلاحاتو کمیسیون له طرفه استخدام منستر تر سره کیږي، لوینه پښتنه وکي چې آیا د شفاف ده کنه ده. ز ما سه کومه تر کومه هدا پورې پښتنه کړې ده یوې راځي دي.
یعنی د روسي سوال په توګه کپلان درته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نو فساد نشته؟
ز په صراحت سره دا خبره کومه چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نو فساد وجود نه لري.
ډېر زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب، ډېره مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې فرصت راکړ.
تاسو هم ډېره مننه کوم.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نن نه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي؟ نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د ځینو غوندې بې جرأت یا بې زړه یې؟
نو کله چې زه دریس خواته ودرېدلم ډېر به جراته شوم، بيخي आवाज می ټول لړزیده او رپیدل م ټول.
کوم کاغذ بچې دوی پلاس کې وو دومره لړزا به دوی واخصل چې کاغذ بندش کوریدل غونډه به خراب کړل.
نو دوستانو کتاسي هم د غزوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأت یې نننې خبرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درخې ملتیا می وکړې. زه نورګل شفق یم. ملګرو د روان شناسانو له نظر به جرأتی یا بې زړتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغه ماشومانو کې لوړ اکتوبر پیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پریښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې د مشرانو لخوا خبره پستون کی وروچیږي چې تلا ماشوم یې وړوکې نه پوهیږي.
ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لري کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي یا په عامه اصطلاح زړه ورشي، خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته درته خطل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک وو.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، وروستنۍ ختم وه، نو ماته یې داسې غوښتنه رانه وکړه چې ته به یو شعر وایه او یوه ترانه ووایه. ما ورته ویل سیده وبې وایم، او ما به بېزه ګڼلی او ماته یې ونه ویل چې زه دې حتماً پورته کوم، ته به یو څه وایه. څو نفر راپسې راغلل چې هله زر کوه ستا نوم یې واخیسته. نو کله چې زه دریز خواته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک وو، سپینګیري وو، مخاور خلک وو، ډېر بې جرأته شوم. بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک وه، داسې حالت و چې بیخي اواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جرأته وو خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپلې خبرې کوي.
زه بهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول وو، یو شی به مې زده وو هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به وایو چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري وه په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلل نو کله چې موږ کوم سیمینار په صنف کې وړاندې کولو، یعنی موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې براتلو او خپل جرأت مو له لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ خپل ټولګیوالو سره بلد شولو نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنی کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بندې ښکارېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
ملګرو دوه پیغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بې جرأته دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کمه مطالعه د بې جرأتۍ سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه به ترمنځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یوه خو د محیط چاپېریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو هغې هغه وخت کې هېڅکله مې جرأت ترلاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم پدې نه پوهېږم که زه آهسته آهسته جرأت ترلاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا میزده نه، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنی تاثیر لاندې ځم. په زیاتره وختو کې جرأت نه سم کولای سي، یعنی لاس مې پورته کم یا هغه سوال ته جواب ورکم. زیاتره وختو کې میزده مې نه سم کولای، دغه یعنی په اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو زبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
په ډېر ځای کې داسې خبر راغلی. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بېرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کې کتل یو بل ملګري به وویل ما خبره وکړه. ما به وروسته ارمان کوله چې کاش که دا خبره ما کړې، ځکه ما په خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او راباندې تېره شوې دي.
دوستانو، ځکه خو ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړئ جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړئ نو هیڅکله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه ویریږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودي باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نشو پیدا کولی له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت داسې یو مشکل پېښ شو، څه مې وکړه، څنګه ته بریالی راووتم، دا موږ نه کوو. بل موږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغر د خپلو مسلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي، هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یو عالم نظر را سره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی، هغه څوک وایي چې جرأت نه لري مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی. هغه وایي د نورو خلکو پاکله چې هغه څوک ورته ناست دي اوریدونکي یا مخاطبین، د هغې پاکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري. وایي دا کامل د مغز نه وباسي. هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کیږئ یا سهار وختي راجیږئ، وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړیم، په سټیج څومره ښې خبرې کوم، اوریدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلی دي. زما هر خیال پردازي دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی، دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه وي، دا هېڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی، دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت پرې لوړېدای شي. او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وایي، که غواړئ چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لویې ناستې ته ځئ، حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب کې تر 70% پورې تاثیر لري.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. د ځوانانو په بې جرأتۍ یا بې زړهتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصله لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونې یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کیسوک چې دا وکاو دا مکاو، ته نه پوهېږي دا دې غلط وکه، می کاوه چې غلط نه کی، که غلط مو کی ودی کی مقصد ماشوم، یعنی ډېر اصولي او ډېر قاعدې په وځه کوي. زه پوهېږم کلام چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډېرې غټې مسالې چې هغه یو ډېر غټ قسم نشي علاوه زی علاوه شم اول کړي مېم دي.
اکمل د کاپیسا د ملګرو دی، بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي او د هغوی زړه ور ماتوي.
زمونږ ماشومان تر د وړکتوب نه جرأت نه لري، یعنی هغه جرأت ترې اخیستل شوی د کورنۍ له خوا ته نه. نو هغه ماشوم که په ما وړکتوب کې داسې ځان سره فکر ولري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر و یا والی و یا یو مقام واخلم چې ښه مقام وي، بس هغه که خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وایي نو بس هغې پرې ریشخن وایي، ځکه چې هغه وایي چې بس دې مقام ته رسېدل ډېر سخته ده. یا تا دا زمونږ ځوانان مونږ ملګري چې بس یو شی وایي چې یاره زه دا کار کوم، بس پرې نور ټول خاندو. هغه څوک چې سره ګرځي یا هغه چا سره چې ژوند کوي، باید زدي کېږي چې د هغې خبرې دا د همغه خپل کوم هدف چې لري هغې ته بې اعتماد دی. که مونږ باید داسې وکړو چې که یو څوک غواړي چې یو کار وکړي، هغه تشویق کړو تر څو چې هغه ورته کوو نوم رسېږي، خو هغه زړه خو یې خوشحاله وي چې بس زه دا کار شم کولی.
ښاغلی عظیمي له کورنیو هیله کوي چې خپلو ماشومانو ته د ایډیال نه ټاکي، بلکې هغوی دې پرېږدي چې په خپله ځان ته ایډیال وټاکي، او له ځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسېدو په هڅه کې دي، د هغه د خو کولو پر ځای د هغه د کامیابی رازونه پیدا کړي.
هغه انسان چې بې باوره ده یو ډول ریسک منونکی نه ده. تاسو پوهېږئ د نړۍ مشهوره تجاران هغه دي چې ډار یې منلی، د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزه یې منلی، ریسک منلی او پیاوردانګلی دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري، هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي؟ چې ته کرار ناست یې او وایې چې بابا غوښه ډوډۍ راوړه. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلېږي. یو 100 کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس وو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډېر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم ځپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسېږي.
لوی بری له وړو پاوړیو پیلېږي. ملګرو، دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغو ځوانانو ته کوي چې غواړي په یوه ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسېدو لپاره د صبر او حوصلې تر څنګ د خطر منل یا د ده په اصطلاح ریسک اخیستل پکار دي.
ارواپوهان وایي چې تاسې هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسې باید د رونالډو یا د میسي غوندې فوټبالر سي، تاسې باید د احمد ظاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي.
تاسو خپل زوی ته ورته وایئ چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر سئ، تاسو باید یو بریالی ډاکټر سئ. هغه کس مو ورته مشخصوئ چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو. بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې څه زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت له ما نه پوښتنه کېږي چې تا ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده؟ تاسو پوهېږئ زه تروس پورې خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم، خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصلې مې دلې دلې پاسې دلې، اخیر مې د همت نه مرحلې او شرمې دلې.
هو همزولو، کروان اوسو، حوصله ولرو، لپرزیدو او تیروتنو ونه ویریګونو سلوړی بو، او یو ورځ به مو له همته مرحله او شرمېږي او هسکه غاړه به مو منزل په نصیب شي. تاندې څنګه رانغاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي، facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظر را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. بریالي اوسئ.